سلامونه او خې چارې ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه. د ټایمز اف انډیا او سپانې د هند استخباراتي چارواکو له قوله راپور ورکړ چې په دې هیواد کې د افغانستان جنرال قونسلي زکی وردک سره 25 کیلوګرام سره زر نیولې دي. د ورسپانې نه لیکلي په دې انداز سره زر هغه محل نوموړي سره ونیول شل شي له دوبۍ هندوستان ته ستنېده. ورسپانې د دې اندازې 100 روپۍ 13.1 کروڑ هندي کلداري خودلې او زیاتوي. پولیسو د زکی وردک پر ضد د 100 د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورسپانې لیکي پیښه د اپریل په 25مه شوې خو نوموړي تر اوسه ځکه نه دی نیول شوی چې ډیپلوماټیک مسؤلیت لري. ټایمز اف انډیا د هند استخباراتي چارواکو تر سپیناوي پاره د زکی وردک د بیان یو برخه هم راخیستې چې ویلي دي په دې اړه حیران شوی او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې. تر اوسه زکی وردک او په هندوستان کې د افغانستان سفارت رسمن په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې بشري وضعیت وستر بلې د خرابېدو په حال کې دی. د فدراسیون پرون یوې اعلامیه کې لیکلي د مرستو رسولو لپاره یوې نوې تګلارې ته خورا زیاته اړتیا لیدل کېږي. په اعلامیه کې زیاته شوې ده دې کړکۍ د عواملو د جرړو موندل د بشري مرستو رسولو د اوسنیو تګلارو له بیا کتنې پرته ممکن نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام بیا ویلي چې په بودیجه کې د خورا ډېر کمښت له امله به له رواني میلادي میاشتې وروسته دې ته اړ وي چې افغانستان ته د غذایي مرستو رسول بند کړي. د بدخشان ولایت په درایم ولسوالۍ کې د طالبانو حکومت پر ضد د ځایي خلکو له اعتراض وروسته د امرالله صالح په مشرۍ زرغون بهیر د دې ډلې د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د زیاتېدو ادعا کړې. دې بهیر لیکلي دا اختلافات د طالبانو حکومت لوی درسیس فصیح الدین او د نورو چارواکو ترمنځ چې اوس یې د حل لپاره د طالبانو مشر یو پلاوی ټاکلی دی. خو د طالبانو حکومت بیا تل په خپلو لیکو کې د خپلمنځي اختلافاتو موضوع رد کړې ده. پرون یو شمېر رسنیو خبر ورکړ چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې ځایي خلکو د یو ملکي وګړي د وژل کېدو په غبرګون کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. تر اوسه په دقیقه توګه دې کس وشل کېدو په اړه معلومات نه دي رسنې شوې او د طالبانو حکومت هم چوپ دی. خو له دې اعتراضونو خبرو شوې ویډیوګانې کې لیدل کېږي چې د سیمې خلک د طالبانو ځواکونه خپلو کورونو ته په ننوتو او خپل سریو تورنوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي. د حماس ډلې او جکپوري چارواکي رویټرز خبري اژانس ته د خپل نوم د خودو په شرط ویلي چې د ډلې او پلاوی بنند می په سلورم اده مصر پلازمینه قاهره ته ولاړ شي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ویتروسي ډلې په توګه پیژني ته خبره په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو او د اسرایلي برمتو د خوشي کولو لپاره د اسرایلو طرحې ته د لیکلي ځواب په بڼه کړی ده. د مصر یوې امنیتي سرچینې او د قاهره په هوایي ډګر کې د چارواکو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ پرون د می په دریمه نیټه قاهره ته د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د مشر ویلیام برونز له رسیدو وروسته د حماس چارواکي دا څرګندونه وکړي. پرون د غزې د جګړې په اړه د بحث لپاره مصر ته رسیدلې ده. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي پرون پر خپل هیواد د روسیې د يرغل د تسوې مې ورځې په مناسبت وویل چې ټول اوکراینیان او د اوکراین متحدان باید تر اوسه وسی د کرملین د پلانونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي. جمهور رئیس زيلنسکي د اوکراین سرحدي ځواکونو ته په وینا کې ویلي چې اوکراین له سخت پړاو څخه تیرېدو په حال کې دی. خو د ده په خبره تر دې هم یو بل سخت پړاو پاتې دی چې هغه په مناسبو شرایطو د جګړې پای ته رسول دي. ښاغلي زيلنسکي دا څرګندونه بېګا داسې مهال وکړي چې د اوکراین په دونیتسک سیمه کې د روسیې په توغندیو حملو کې لږ تر لږه درې کسان ووژل شول. روسیې د 2022 کال د فبروري په 23مه پر اوکراین یرغل وکړ چې دا اشغال لا هم روان دی. دا خبر
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې لمونږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا.
په فایل کې خو ډیره مننه چې مونږ ته د مرکه وخت راکړ. مصبا صاحب، تر توای چې نن سبا په افغانستان کې د زندانونو وضعیت څه رقم دی؟
ډیره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو او درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې. ډیر مهمه مسله همدغه ده نن سبا په افغانستان کې، ځکه هغه څه چې ډیره ضربه د جمهوریت له نسکورېدو وروسته او د طالبانو له حاکمیت نه وروسته رامنځته شوې ده، هغه ضربه د موږ عدلي او قضایي نظام ته په ټولو کې ده. او په دې کې بیا کله چې موږ تاسو د دې شاهدان یاستو چې کله طالبانو حکومت ترلاسه کړ، نو دوی د زندانونو دروازې خوشې کړې او په زرها و زندانیان چې په ډېر سختۍ باندې تر دې مرحلې رسیدلي ول دوی خوشې کړل، او د دې طبعا تاثیر بیرته په ټولنې باندې راځي. بیا له دې نه وروسته ستونزه دا پیدا شوله چې هغه عدلي او قضایي نظام چې د زندانونو او د جرم سره د مبارزې په هکله لکه د قضایه قوې لوی څارنوالۍ، مدافع وکیلانو، انجمن کورنۍ او چارو وزارت او د تورط هغه کسان چې دخیل وله، دوی هغه خپل حقوقي مسیر له منځه بوته ورته ویوړل شو د طالبانو په واسطه باندې او مسیر بل خواته که. نو لدین وروسته چې کله څوک ونیول شول یا نیول کیږي تر اوسه پورې هغه عادلانه محاکمه چې یو متهم هغه حقوق باید په نظر کې نیول شي ولکه مدافع وکیل او دې ته ورته او هغه اصلي هدف د مجازاتو چې د زندان کې د یو مجرم لپاره د مجرم د اصلاح او د ټولنې د ژغورنې موضوع وله هغه ټول خواشنۍ سره چې له منځه ولاړله او اوس دغه لړۍ هغه عادلانه والی چې د قانون پر بنسټ په مستقله توګه او په عادلانه توګه باید مخته لاړه شي په خواشنۍ سره چې دا وضعیت اوس سم نه ده روان.
لکه څنګه تاسو په خپله خبرو کې ویل کله دغه زندانیان چې خوسي کېږي په ټولنه کې حتما خلکو سره مخامخ کېږي او هغه عمل بیا تکراروي په هماغه عمل چې دوی زنداني سوي وه دغلته څومره د عامو وګړو حق تر پښو لاندې کېږي که څه هم تاسو اشاره وکړه که هغه غټو ټکو کې خطرناک خبرې راته وکړه.
ډېره مننه. ګورئ مهمه مسله دا ده چې موږ په دغه وروستیو کې د دې شاهدان یو چې د 300 شاوخوا زندانیان خوشې شول. اوس خو خبره اصلي دا ده چې د یو جرم رامنځته کېدل د اجتماعي قرارداد د اصل پر بنسټ باندې مبارزه خلکو پورې اړه لري چې څرنګه مجازات ورکړل شي ورته د قانون هم دغه ده. البته په تعذیری مسائلو که اگه جرایم چه شریعت پوری مربوط دیل که حدود دیتا و قصاص اگه بحث بیلده اما کلا چه بحث تعذیرات ترازی نو دل کده وگرو نظریات بدی که مهمه دی خلق نیول کیگی خلق بیرت خوشی کیگی دل تا وستون زداده چه دی عادلانه قوانینو پر نشتون که عام وگری نپیگی چه آیا واقعا مجرمین نیول شوی دی او دا مجرمین بیرته مجازات کیږي او کدا ده چې خدای مکر بی گناه کسان نیول کیږي او غیر عادلانه محاکمه ورته روانه ده چې په دې ترڅ کې به د ټولنې د نظم و نظام په ټوله کې تر سوال لاندې راځي. اوس په تیر کې چې کله دوی حاکمیت ترلاسه کړ اسلامي امارت حاکمه شو دوی زندانیان خوشې کړل پرته له دې چې تفکیک دې کې وکړي چې کومه هغه سیاسي جرایم باندې یا د دوی په اند چې دوی جهاد بولي یا دوی مجاهدین چې ول د دوی په اساس بوله هغه تفکیک شوی او خوشې کړی ول نو عادي مجرمین چې ټولنه کې ډېر جرایم کړی ول هغه هم خوشې شول. اوس هم په ورسته یو کې همدغه حالت روان ده او دلته اوس عام ګړی د دې لپاره چې د منګه قضایا قوه کې هغه شفافیت چې باید ووسی شتون نه لري نو عام وګړي له دې اړخه مطمئنه نه دي چې دغه مجازات به سم دي د مجرمین سم نیول کیږي د نیول کېدو او خوشې کېدو موضوع ده ځکه لړۍ د محاکمې په افغانستان کې له ډېره پخوا نه له سلو کلونو را په دې خوا لیکل شوې لړۍ ده د مختلفو قوانینو شکلي او ماهوي قوانینو پر بنسټ باندې په دې معنا چې چیرته یو څوک یو دعوه لري د عریضه لیکلونه تر دې محکمې تر حکم پورې او که څوک چیرته یو مرتکب دی او جرم کیږي حتی مخکې له دې چې یو شخص د جرم مرتکب شي کشفي نهادونو وظایف ده لکه د پولیسو دا ټول لیکل شوې بڼه ده. نو اوس د موږ اندېښنې همدې ته دي چې کله چې دغه ستانداردونه یا اصول په نظر کې ونه نیول شي نو طبعا عدالت کې دلته د سوال مسله مطرح ده. نو لازمه ده چې دغه سیستم جوړ کړي تر څو پر بنسټ یې که یو څوک بندي کیږي چې بې ګناه بندي نه شي او په زمین کې ګناهکار خوشي نه شي ځکه ګناهکار معمولا مجرمین دي. مجرم باید محاکمه شي او بیگناه کس که چیر تا بندی کی گی اگوی اقده اخلی دی طولنی پا مقابل که فاصله اخلی او ستنزی را جوری
یه خدا مسئله ده چی مجرمین لزندان خوشی سوی بدون لدینه چی دی غدوی اغا قید تکمیل سیده بل به زندانی که یا زندانی کم حقوق لری چی اغا باید مراد سی نن سبا دیسی خبرونه اخباری گی چی به زندان که لبندیان و سر نامناسب چلن کی گی
او دا دیر مهمه مسئله ده. گوری زندان زندانی هم منگا پا جمهوریت که قانون ورته درلوده زندان چهار پوری مربوط قانون و او د زندانی یوازی حق حق محدوده کیگی چی ده محکمه ده حکم پر بنسټ بسی جزاگانی لکه احتیاطی تدابیر لکه پخپلا جزا نقدی جریمی او ده تورته مثلا که یو چا پا حکم که جرم ده جنایت بسی و الکیگی چی مثلا لس کالا بدا قیدی بی ده ده ترسنگ و مثلا انتخاباتو که اشتراک نکی یا زینی مدنی حقوق دی سلبیگی هر دی زندانون و اداره یوازی هر چه کبی چه دی محکمه دی حکم پر بنسرد بوسی زکه اساس محکمه ده قاضی ده قاضی حکم کهی دوی اجراعات کهی نو وس لدین و رحق هر محدودیت که دی چاپ رازی پا دی آزادیان رازی اغا پخپل جرم کردن کهی نو زندان لکه څنګه چې د اصلاح ځای ده او هدف د زندانی کېدو دا نه ده چې څوک بدله واخلي، انتقام واخلي او کینې رامنځته کړي، بلکې اصلاح ځای ده. نو ټول حقوق عادي لکه عادي وګړي پرته له دې چې هغه ازادي سلب شي، له ټولو عادي حقوقونه لکه صحي خدماتو، لکه د تحصیل، لکه د نور ورزش ته زمینه مساعده شي، او د فضا داسې فضا وسي چې تا پکې بیرته یو سالم شخص ټولنې ته راوړاندې شي. نو په خوشنۍ سره چې منګه مسائل خبری گو لکه شکنجی دی په زندانونو کې، لکه په خپل سر توقیفیږي، لکه پرته له دې چې جرم معلومه اوسي شخص ډیر وخت په توقیف کې پاتې کیږي، دا هغه موارد دي چې د زندان کېدو او د زندان د مجرمینو سره د مبارزې په اصلي اهداف سره په ټکر کې کړنې دي او له دې نه باید مخنیوی وشي.
او که مخنیوی ونیسي دا کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
پرته له شکه ګوري عدالت د یوې ټولنې لپاره ډېر یو اساسي عنصر ده. که چېرته نه پلی کېږي ټولنه منفي خواته بیایي او ستونزې راولاړوي. نو دا په داسې حال کې ده چې په خپله طالبان د دوی ادعا کوي چې وطن اشغال و، بېعدالتي کېدله، دوی به بندیان کېدل، په لوی لاس به نیول کېدل او دوی راجګ شول په مقابل د نظام کې. اوس خبره دا ده چې که چېرته دوی د عدالت لپاره زمینه سمه مساعده نه کړي، نو خلک به عقدې رامنځته کوي، خلک به اعتباره کېږي نسبت نظام ته، او بالاخره د نظام په مقابل کې کېدای شي راپاڅېږي، پرته له هغې نه ډار په زړونو کې رامنځته کېږي. د دوی د مشروعیت مسلې کې طبعا هغه موارد چې دوی ته مشروعیت ورکوي د خلکو د ارادې موضوع ده، د رضایت موضوع ده. نو چې رضایت سطح راټیټېږي، خلک ډارېږي، او دا په نړیواله سطحه باندې هم ستونزې راولاړوي. بې له هغه نه هم افغانستان تر اوسه پورې یوه هېواد په واسطه په رسمیت نه ده پېژندل شوی. خو دوی که چېرته د عدالت موازین عادلانه نه کړي، په نړیوالو ملي او شرعي اصولو سم برابر نه کړي، شفافیت پکې رانولي، نو دې کې شک نشته چې دوی به په خپله په اوږد مهال کې به ډېر غټو ستونزو او ناخوالو سره مخامخ کی، او د مخالفینو لپاره به زمینه دې ته مساعده کی چې د نظام په مقابل کې راولاړ شي او دا به ډېرې ستونزې راولاړي.
که تاسو د ښځو موضوع ته له دوی سره هم په زندان کې بد چلند کیږي، خبرونه دام وایي چې مثلا ښځې نشته د ښځو د نیولو لپاره، نارینه ښځې نیسي بیایي، دا څومره له اسلام سره په ټکر کې کیدلی شي؟ څومره دوی حق تر پښو لاندې کیږي؟
ګوره، اصل خو که شریعت ته راولو که نورو قوانینو ته راولو، مدونه قوانینو ته، اصل خدا ده چې شکنجه نه په شریعت کشته او نه په عادي قوانینو کشته. نن سبا دغه ټکنالوژي دومره پیشرفت کړی ده لکه د ډي این ای سیستم او د فینګر پرنټ او د نشانې انګشت او د ته ورته، چې دغه جرم چې رامنځته کیږي، جرم مجرم آثار د خپل پریدي، او دا په ډېر سادګۍ په مسلکي څارنوالانو پولیسو په واسطه باندې دې ته زمینه مساعده. اما خبره داده چې دوی چې کسان نیسی او بیا ادعاوی خوشته په دوی باندې، ځکه از خزینه دوی نیولې دي، مثلا په خپله ویلې دي چې تر دې حده پورې چې په دوی باندې حتی تجاوزونو ادعاوی هم شته دي. اوس د دې لپاره چې دغه ادعاوی له منځه بوزي، موږ چې کله د جمهوریت بحث کوو، په جمهوریت کې یو مسله داده چې د شفافیت لپاره تضمینونه شتون لري، مثلا ازادي د بیان ده، مثلا اطلاعاتو ته د لاسرسۍ حق ده، او دې ته ورته مسایل دي چې خلک ته اطمینان ورکوي چې که خدای وکړه کم څه خرابای نه کیږي. اوس که ادعا له یوې خوا ادعا کیږي په خپل اشخاص چې داسې څه شوي دي، له بلې خوا نه داسې یو میکانیزم چې بیرته د شفافیت لپاره صحیح تضمین وکړي شتون نه لري. نو مدني ټولنې شتون، د رسنیو شتون، د دوی لاسرسی په دې ټولې پروسې ته، او په زمین کې د موضوع قوانینو د ښو شفافو عادلانه او قوانینو شتون، د مسلکي کسانو شتون، د مستقلو کسانو شتون چې بېطرفه کسانو سي د عدالت په تامین کې، یو د هغو تضمینونو له جملې نه ده چې بیرته که څوک ادعا هم کوي چې ظلم پې کیږي یا مثلا پې ګناه بندیانې کیږي، لکه ځینو ښځینهوو چې په رسنیو کې ورباندې ډېر بحثونه وشول، خپل غږونه اوچت کړل چې ګویا له دوی سره ناخوالې کیږي او دوی سره شکنجه شوي دي او پروسه یې عادلانه ده. نو د دغو ټولو د مختبرلو لپاره دوی ته لازمه ده چې سیستماتیکه لارې د حل ورته په نظر کې ونیسي.
اکثره وخت طالبان دا خبرې ردوي چې په زندان کې بد چلند نه کیږي. آیا دا د تېښتې لار یا معقول دلیل کېدلی شي؟ له یوې خوا خلک عملي مثالونه لري، له بلې خوا دوی وایي چې نه، زندان کې هر څه تامین دي او د هیڅ حق تر پښو لاندې نه دي.
ستونزه خو همدا ده چې د دې لپاره چې یو ټولنه کې نظم رامنځته شي، په دغه دولتونو په سطحه باندې غیر دولتي نهادونو ته هم زمینه مساعده شوې. دغه این جی او کانسپټ اندغه ته وایي چې نان ګورنمنټل ارګنایزیشنز. د دې هدف همدا ده چې یو د فشار، د قوې تر عنوان لاندې د دولتونو د کړنو په مقابل کې ودرېږي. یو مثلا اپوزیسیون دی خو هغه سیاسي دغه سیستم منګولر او احزاب شتون ولري صحیح منظمه توګه، هغوی به د اشتباهاتو ته متوجه کی او مختزی. اوس خبره داده شي دولت خو په هیڅ کله په هیڅ عنوان باندې، حتی ډېر پرمختللي دولتونه د خپلو ستونزو، د خپلو هغو کوتاهیو چې په خپل اداره کې رامنځته کیږي، د دې په مقابل کې دوی ځان غلي نیسي، خپل ستونزې خپله نه وایي. نو دوی ته لازمه ده بیا نورو پرمختللو هیوادونو، مدني ټولنو، ازادي د بیان ته او لاسرسي د اطلاعاتو ته د حق او د ته ورته مسایلو ته زمینه مساعده کړي ده. بیا په نړیواله سطحه باندې ستونزه نشته. اوس خو د اسلامي امارات لخوا نه وضعیت رد کیږي معمولا، اما د خلکو لخوا ادعا، د نړیوالو لخوا ادعا داده چې دا وضعیت سم نه ده. ولی دې لپاره چې هغه استانداردونه یا هغه معیارونه چې دغه ادعا را بند کړي یا به طرفه خلک لاړ شي مونیټورینګ وکړي، وضعیت تر کنټرول لاندې راولي او پکې نظر ورکړي، چې کله دا شی نه وي نو طبعا د بې عدالتۍ لپاره زمینه مساعدی کیږي. د دې خبرو باندې خلک باور نه کوي او همدا ستونزه ده چې خلک ډاریږي. خلک ولو که عادي کس هم اوسي، که مثلا خو جرم خو طبیعي پدیده ده، یا قصدن یا سهوان یا حالت کې سره جرم پلان دی راځي، یا مثلا دلته خو افغانستان کې خو نورې مونږ ټولنیز ستونزې لرو، که یو څوک په چا باندې ناحق هم ادعا وکړي او هغه زندان ته واچي، نو هغه به بی سرنوشت پاتې او دا خو بیا د حق سوالونه مسله ده.
یو بل موضوع ده چې زندانیان نس کوي خپل کورنۍ سره تماس ونیسي، تر ډېر وخت دوی ورکې، دوی نه مني، دوی ویلي دي دا څومره د دوی حق تر پښو لاندې کوي.
او خو ګوري، مونږه یو اصل د اساسي قانون خصوصا یو درشم ماده دی در لسواده تیم کې اصل دا درلوده چې د محاکمه باید عادلانه وسی. مثلا بل اصل دا و چې توقیف په خپل سر باندې موسی، د دې تر څنګه تعذیب د انسان منه ده، شکنجه د انسان منه ده، قانونیت د جرایم مودې ته ورته. نو د عادلانه محاکمه یو رکن دا ده چې یو متهم باید مدافع وکیل ولري، هغه باید یو سلسله اساسي حقوقونه لکه د خپل کورنۍ سره د اړیکې موضوع چې کچېته او جرم مرته منسوب کیږي، توقیف کیږي، باید هدا اقل کورنۍ په جریان کې شي. د دې تر څنګ سکوت اختیار کی. این سکوت په دې معنا چې حق د سکوت، یعنی چې دغه کم ولو کم متهم په یو جرم مهم وسی، تر څو چې مدافع وکیل شتون ونه لري یا هیڅ کولای شي چې هیڅ هم ونه وایي، هغه د سارنوال پورې مربوط ده چې څنګه دا جرم په باندې ثابت وي. او همدغه رقم سره لړۍ باید د قانون پر بنسټ وسی. مثلا قاضي به طرفه شخص وسی، مدافع وکیل او شتون ولري، خپلته هغه قانوني میاد په نظر کې ونیول شي، دې ته ورته شان. نو اوس که دا نظر کې نیول کیږي، کورنۍ سره اړیکه نیول کیږي، دا ټول خپل ذات کې د عادلانه والی د پروسې سوال لاندې راولي او په مرور زمان باندې دا ټولنه کې ډیر زیات ستونزې نور راولاړي. او خوشنۍ سره باید ووایو چې دغه سي حالت شته. دا په تیر رژیم کې مو او هغه هم غندلی ول، جمهوریت په وخت کې هم د ستونزې ولی، کله به چې امنیت ځینې کسان ونیول په میاشتو میاشتو به هلته ول. په داسې حال کې چې د توقیف موده 15 ورځې ده، بیا که چیرتا دی ضرورت پر اساس باندې تر 15 ورځې نور بور تبدیدیگی. ولی مسئله داده شی پر 15 ورځو که دا قضیه باید محکمه تا بلاره شی او محکمه که فیصله قاضی پی فیصله او که دیده لپاره چی خلق بیگناه پر توقیف که پاتی نشی. خو دا موضوع وست حتی دست خضایی او تا دا چی اگر رسنیز کیگی او طول نرهی ور تسترگی بلاره ای، مگر یا صبح میاشتو پراتلی دیش بیا بیرتر خوشی کیگی او اگر هم بیگناه یا مثلا معمولا بیگناه را خوشی کیگی، دا خپل حق تلفی دا دی عام وگرو او دی دینا باید مخنیوه بشی.
آخر که حکم نظام تا باید تاسی مشورت چی؟
دی من خو حکم نظام تا مشوره داده چی که دی دیل پارش تداوم را منستشی دی نظام، زکر برستال دیر وقتون و افغانان حدی اقلی و نسبی امنیت لاسرسی پیدا کرده و خلق خوشحال پاتیشین و دوی دی ملی مشروعیت لپاره زمینه مساعده که فرصت دی برابر که نظام دی قوانین پر بنسرد برابر که اغا انتخابات چی دوی ور سرستون زلری هغس انتخابات دی نکی، خو انتخابات تا دی زمینه مساعده که چی خلق اراده پکی کلشی او پوی کسان دی راولی، قضایق و قاضیان دی مسلکی کسان راولی، به طرف کسان دی راولی، یعنی اسلامی امارات کم تحریک پوری چاړه قاضیان دی هغه دی لري کی زکه استقلالیت میکیږي په تجربه او متخصص کسان دی ولی نهادونه دی بیرته د سی را پیوړی کی چې لکلوې څارنوالي کی د کارو کی دا د جرم سره مبارزه کې لوی څارنوالي ډیر مهم نقش لري پولیس ته د خپل مسؤلیتونه ورکي یعنی نهادونه دی را جوړ کی قوانین دی رسم کی اشخاص دی مسلکی کسان وروزی او وګماری نړیوال سره دی سازش کی هغه څه چې نړیوالو ته ورته توجه دل کړي خزو حقوقو دی ته ورته خصوصا د عدالت په تامینولو کی دا هغه موارد دی چې کدی په نظر کې ونیسي زه یقین لرم چې هم خلک ترې خوشحالیږي هم نړیوال ټولنه بهاني هم بندیږي او هم د دوی د تداوم لپاره دوی به در سر کمی دی بل ډیرو نیوکو نه خلاصیږي ما ته به اړتیا نه چې زه په دوی باندې نیوکه وکړم یو بل ته به م یو افغان چې زوریږي هغه به نه زوریږي نو دې ته ورته ډېرې ښېګڼې دي په دې کې باید په نظر کې ونیول شي
ډېره زیاته مننه مصبا صاحب تاسو ژوندي سلامت اوسئ
تاسو نه هم مننه
درندستانو دا ودی دیونه دی اساسی او بشری حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې موږ سره میلمه و دی حقوقي چارو څیړونکو سبحان الله مصبا تربیه فرزه کې چې یاست الله مومال او ملګری
ازادي رادیو ته د خپل سیمو حال ووایي دا ازادي رادیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي رادیو 14 ساعته
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارایم او د تیر ونې مهمه سیاسي ټولنیز او جالب تحولات ته ځانګړي شننی ومه ورسته مو هرکلی کوم دا ونې له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټرو او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي د دې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډي وهلي فرانسې کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامه دوه حال هم درته وایم خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی متقیو پدریو بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلی او بلې هدف ته رسي خلکو پختل چې نومي ولې ناخلي پاکستان بیا د طالبانو لملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر احمد خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخانه غولم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی
فرانسا کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسا کې لومړی مقام لري خدای و د سیسو بل خو په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي
دا هغه مغرضی کړی و دې چې لوی لاس مختل چې دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو په دې ځوان تیر کړی افغانانو په دې نیت نوم ساتلای دا په دې قانونو نه را په دې خاطر دا
اس محاله دوی زین لري د زیات ستوند سره مخ تي 13 شپه هم همدغه سیمو که
څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و هغوی د یو نیر ترڅنګ وده کېدل چې هلته د انسان څه چې هغه د ځناور تګ هم هلته سخت دی او داسې ځای و چې ویره دې کېږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هیښوون کې تورونه وایي افغانستان کې پر بندي میرمنو جنسي تیری شوی. طالبان ردی فعالانو یې د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داسې خو هم نه کېږي چې طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده هر څه چې کوي نو موږ په دې باندې یعنې واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندې یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه مواردو ته
او طالبان هم یو منظم قوت نه دی یو سازمانیت قوت نه دی د دې په ګروپونو کې یا د دې په سکولو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران ته زیاته اندازه ونډه لري او دغه جنایتونه په ټول لرګي کې یا دوی د محافظ وامیران یا په امنیتي ارګانونو کې هماغه پخواني جنرالان تشریف لري ممکن دغه سیسټم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور په اړه باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو ویالو تر څنګ د دوه ویاهونو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپین ږیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې په ځان باندې بند تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایي افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو مایل وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګری خلک دی او راغلي دي په کټ کې چې کارونه لپاره جوړه دي نه په اروپا کې د چانه مایندګان دي د پاسټیان کې د چانه مایندګان دي د خپل ملک د چانه مایندګان دي د خپل کلي کې څوک په تلالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دستګاه په لومړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې ګاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیستې مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې له منځه تللي خو په وینا یې چې دریو ګاونډیو هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمینه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي بل یې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیواد بیا بریدونو کولو ته رسي. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسي او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش باندې مست متاسف ولا یو درې ګاونډي دی خو هغه
نه
پر بشری قوت لگی اپات لگی شروع ہوتا سمجھ در سندوری بودھ لگی لگو خود کی پیشی بسا لگی بلی جواد ہم اللہ نے بسا لگی قوت سی امر خرابون کی اپات لگا کی گی اور بل جواد یا اخبر اخاور کی دویتا دو مرکزیت دی تنویر دی پلان جوڑاوری مراکز اکرمی.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود سی پاکستان په طالبانو باندې تند او تریخ اعتراض کوي په طالبانو باندې نیوکه کوي خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل پاکستان پناه ورکړه پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نسي شلولی.
ویلی چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې لپاره کړتم چې یو کو قزان یعنی چی
دا په داسې حال کې ده چې له دې وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر هغو وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستانه په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوي افغانان دي.
افغانستان کې د بولدخت ولسوالۍ یم برا دا چې موږ شل خاصه برابر سو برا پر سیمخادار روان کړو دا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی ویلي په تیرو شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځاني او مالی زیان لپاره او پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. ښاغلی دورانی ویلي له افغانستان څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وه چې افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله وو ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کېږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره له دې چې افغانستان کې د جمهوري دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، بېخو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسې کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په خبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و، خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسې کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسه کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تېره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ یې هم درلود دې لاریون چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو د دې قضیې نظارت ته مستقیم تماس راکولی شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ یې نوي معلومات مخکول ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړلې پای ته رسېږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
دغې ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړې ده او ټینګار یې کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستان راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نه ږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را په دی خوا په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات وروسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړي دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته همدغه مخه باندې راټول شوي وو چې د خپلو افغانانو غږ پورته کړو، د هغه افغانانو چې د هغوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوي دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره ملګري شئ. د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی ده چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شي، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاره ولي. که څام د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لې وسره رد کړی دی. خو د راپور په یوه څنډه کې هیښوون کې برخه دا وه چې وایي جوزجان، فاریاب او سمنګان کې له نویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس ښځې د طالبانو لخوا تر جنسي تیري وروسته مېندوارۍ شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې د هغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقونو د پراخې او سیستماتیکې سرغړونې وڅنډه ښیي.
د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کی و دغه مواردو ته. واقعا که چیرې منطقي ورته فکر وکړو دا ممکنه نه ده چې دوی په وس کې دا کار یې نه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو په خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دوی جوړه کړې ده او نشر کړې دي، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډېر ښه گزارش دی. لیکن که چیرې د دغه گزارش و محتوا ته وګورو او که چیرې یو څه سره راوسپړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسایل نه دي چې اوس نوي را پیدا شوي.
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی رپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو رپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان زبی الله مجاهد نظر وپوښته، خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بیخي نشي چې له تاریخي غلیم، یعنی پاکستان نیابتي ملیشي به د اقرا په یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د ښوونځیو د بندېدو او لهورو سره د طالب جنګیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو اکرامو کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شوي زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. د دغه کمیسیون سیکرتر مولوی احسان الله وثیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځې چې د طالبانو د حکومت لخوا د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په کار پیل کړی دی، تر ننه پورې د تخنیکي پلاویو په مرسته 2.5 میلیونه جریبه ځمکه غصب شوې وه بیرته راګرځولې ده، او د ځمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالي کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبان حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و چې حتی په دې اړه یې د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بېلابېلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټولمنلی نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو تر څنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو تر څنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړاوونو ته رسیدنه هم د دوی د غوښتنو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه ننګونې خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریکې کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته ځي دوی فقط هماغه زاړه بیوروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفوکو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوشي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یوه ذره حقیقت هم د افغانستان د ملت د اوسني حالت د څرنګوالي نشته او فقط دوی هماغه کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه هغانه ورته وایي. یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي او فقط چې کټونو لپاره ځي و راځي، نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، نه په آسیا کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل ملک کې د چا نمایندګان دي، نه په خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملورو کولې چې د جرګې په ژبه پوهېدل، له نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا ده چې د وطن له بطن څخه قومی مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین له غړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي. او تیره اونۍ د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په 1100 شوکانی بار ریل ګاډی د ترکیې په لور رسولې، خو ایراني رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډی په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډی د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوی چې د ترکیې میرسنګ ښار ته به داخل شي. طالبانو دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته دا مهال هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیې ته روان شوی ریل ګاډی د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي، خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکاره څه نه دي ویلي، مګر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس افغانی د هغو انځورونو خپرېدو تون خبرګونونه لپاره ویلي چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي. مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشري وزیرستان کې اختر لمانځلې. مګر مخالف فعالانو بیا پوښتلي پاکستان پر افغانانو ویزې بندې کړي نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بي ویزې اجازه ورکړې ده او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلی او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکه شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغې مسئلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کارونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا شپږ زره کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لا 3G او 4G انټرنیټ ته لاسرسی نه لري خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا لیوی فنلنډي مخابراتي کمپنۍ سره لازمه کې ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس 4G انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضا نوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د 4G وایرلس انټرنیټ د رسولو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د 4G انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزي ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابر کړي. دا دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او په تیره سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضا نوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په HD ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کېدونکی دی خو د فرانسې ځایي چارواکي د یوه کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي.
دا اته سبا او اته ویش فټه مربع پراخ دوه تقه کورونه چې دولس کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافی اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور په رغونې شاید دا اخیستونکو له جیبه تر سلو زرو یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو دا اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي ښاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې دا تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نه شي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري، نو شرط یې هم دا پرېښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به لس کاله پکې اوسېږي. د دغو کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به یې د پچا چونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنورۍ کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلی چې له ټانکونو، موټرو، الوتکو، جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند د ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهلی شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژۍ به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنیو لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ رانغاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه له ما سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور وشت ساعته
سرویشتلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو بہجران کے دی پور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کھلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کو بانے کرد ہر چا سر پٹے یارانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دو وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا یو د مور اول نه وای پیدا ز چه پیدا وې د چان وې آشنا ز چې کول می ستو سترګو تکات هو خود بغیر زم لیو نه په دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا چاہتا پاتا کھلے جوانی دا
آزادی ریڈیو تلیر وش ساتھا لتا سو سردہ
ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ತಾಶ ಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಮಜ್ನುನಿಯ ಮಲೈಲಾಶ ಮೈದ ಮೈದ ತಾವೇಗ ಜಾನಾನ ಪಾನ ತಾಶ ಸತ್ತಾಯಂತಾಸ ಮಾಶ ಕೊತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಸತ್ತಾಯಂತಾಸ ಮಾಶ ಕೊತೈಶ ಬಖಂದಾಶ ಮಜ್ನುನ್ಯ ಮಲೈಲಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ 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 قربان شین خال پس نختان پری ماه تابان راسا 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 سما جانانا قربان دشم قربان قربان دشم قربان ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ ಪಮೀನ ಮೀನ ರಾಶ
شام.